ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د ګرمۍ له 12 بجې شوې دي د دې خبرونې د قربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنیری او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ونې کې هلی ومني په اسلام آباد کې د قبایلی ولس د احتجاج ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات د دې خبرونې برخه دي خو اول خبرونه د شاهین بنیری
ستړې مشه رومبی د وخت مهم خبرونه نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد پړی چوک کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز چودري یو ځل بیا په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی دی او د فرانس د کورونو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد پډی چوک کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرس فورم مشرانو مشالې ډودو ویلي چې نن د قبایلی سیمو نه ګڼ شمېر خلک د پیښور پر شکې انټرچینج را جمع کیږي او د قافلې په شکل کې با اسلام آباد ته ځي د یو ماسپښین دوه بجې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د قبایلو د حقونو لپاره احتجاجي غونډه کوي تیر ورځ د خیبر جنسې په جمرود کې هم په دې اړه د قبایلی مشرانو یو جرګه وشوه د جرګې نه وروسته یو قبایلی مشر منظور افریدی د احتجاجي تحریک په اړه مشال ریډیو ته صدا سو ویل
بارہ سم نومبر با انشاء اللہ با پر ڈیر گھنٹ تعداد کی مونگ دا خیبر ایجنسی نا ٹول ورکران ٹول خلق با پر ڈیر گھنٹ تعداد کی اسلام آباد ڈی چوک تا رسی گو مونگ بالتا ہے پارلیمنٹ میں احتجاج ریکارڈ کو چی قبائلی عوام افسیار خاتمہ گواڑی چی کم بل پارلیمنٹی رن پیش کرے دے دا غی مکمل حمایت کو چی آگا دے پارلیمنٹ کے پیش کرے شی و آگا دے پارلیمنٹ نا پاس کرے شی
قبائلی مشر منظور آفریدے ہو د پاکستان د فوج وان ویلی نن د فوج مشر جنرال راحیل شریف په 15 ورځنی دوره واشنگتن ته رسی چرته چې بده لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د سیبی د امنیت په موضوع خبرې کوي د اتوار په ورځ د فوج وان جنرال عاصم باجوا په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې مرسته کوي
پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ افغانستان میں پاکستان تل ویلی افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبری وی او په دې لړ کې په پاکستان بشپړ ماتل کوي نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص ته د لړۍ ملاتړ کړی او اوس په هم د ملاتړ روان وی زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یو داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي
اغلی راحیل شریف په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د هیواد ځواکونه افغان پولیس د سیرما په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات کوي د پروان کال کې امریکا ته د پاکستان د فوجي مشر دویم سفر دی د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی دی د بهرنیو چارو سکتر اعزاز احمد چودري د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي د داعش په نوم کومه ترهګره ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې د دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي
که څه هم په پاکستان کې دا مهال د داعش هیڅ موجودیت نشته خو که چیرې کومه خطره محسوس شي نو ټول باید په دې وپوهیږي چې موږ د داعش د مقابلې صلاحیت لرو او هیڅ یو پاکستانی ډله فرد او اداره به د دې هیواد هیڅ وګړي ته د داعش د ترهګرۍ ډلې سره د اړیکو ټینګولو اجازه ورنه کړي موږ په دې هیواد کې د داعش موجودیت نه منو
په پاکستان کې په دغه وروستیو کې د داعش ډلې د شتون یا نشتون په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې سموده وړاندې له تحریک طالبان پاکستان ډلې نه جدا شو ځینې وسلوالو د دې ډلې سره د بیعت اعلان کړی و د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یوې پایلټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي په وژل شوو کې 3 تنه افغانان او 9 بهرني جنګیالي وو نوموړی زیاتوي دا وسلوال د شنبې په ماښام په خوګیانو ولسوالۍ کې پنخه شو د ننګرهار د والي بیان زیاته کړې ده چې په چین ولسوالۍ کې د تیرو دوو اونیو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري د فرانس د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه برنارد کازینو وویل د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي کازینو زیاته کړه په پیرس کې د تیر جمعې ناوخته حمله چې 122 کسان یې وژل فرانسې بهر پلان شوی وی کازینو چې د بلجیم د کورونو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د فرانس پولیسو د پیرس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. پولیس وایي د دې حملو په تړاو په بلجیم کې د زیږیدلي عبدالسلام سلا په لټه کې دي. پولیسو همداراز د دې تورن کس تصویر هم خپور کړی دی. له بلې خوا فرانسوي مامورین وایي د پیرس د حملو د یو ګډونوال پیژندګلو شوې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جیشل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوټین په سباندې نیم ساعت خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړو او موافقه یې وکړه چې د دې کړکیچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپینې ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د یوکرین د کړکیچ د حل په اړه هم خبرې وکړې. تمه ده چې د جی شل په سرمشریزه کې به د پیرس ښار ترهګر بریدونه چې د 129 کسانو نه ډېر پکې وژل شوي د ایجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بین رودیس ویلي دي چې امریکا به له فرانس سره ګډ کار وکړي سو په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په سنګرونو هوایي حملې زیاتې کړي. رودیس چې د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې ویلي چې د شام او عراق د جګړې په ډګر کې وسلوالو ته د وسلو ورکول له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې اغیزمنه لار ده. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.95 روپۍ اخستل کیږي او 106.23 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.10 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاؤنډ 108.10 روپۍ او 108.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 90.10 روپۍ. یو سعودي ریال 23.10 روپۍ او 23.13 روپۍ. یو افغاني 1.08 روپۍ او 1.03 روپۍ. او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 6 په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 4 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری او د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي: قبایلی ولس به په خپلو سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نن په اسلام آباد کې احتجاجي غونډه کوي.
بارہ سم نومبر پہ ان شاء اللہ ڈیر گھنٹ تعداد کی مونگ د خیبر ایجنسی نا ٹول ورکران ٹول خلق بار پر ڈیر گھنٹ تعداد کی اسلام آباد ڈی چوک تا رسیگو.
پیرس کی اسلامی دولت وسلہ والے ڈلی دبرید نفس پاکستان وائی مونگ بدغ ڈلا پخپل از مکہ پری نگدو.
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ ہم بالکل یہاں داعش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں.
امریکہ تا دا پاکستانی پوز دا مشر دا سفر پڑا کارپور رحیم اللہ یوسف زئی دا نظر لری.
امریکہ کے خود خلق پوہان عقیدہ ہوئی تھی دیکھیے اصلی دورہ خود روز کی جی جب وزیر اعظم نواز شریف سے کم دورہ ہوا خو رسمی دورہ ہوا تو آگاہ اصلی تاریخ کے فیصلے انیس سے
دا او یوشمیر نور راپورون ہم لرو دا مشال تر سنگو سہی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې د حالاتو نه خبر شئ نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو فاټا سیاسي اتحاد او د سیمو د وکیلانو د اتحادیې ترڅنګ نن به ګڼ شمېر قبایلي ولس په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اړه احتجاجي مظاهره کوي. په دې اړه تفصیل احمد الله ناورو.
دی غونډ چې کوم ده دا د قبایلی سیاسي اتحاد چې کوم ده هغه دی غونډ تابع کړی دا او دا باندې قبایلی سیمو د مختلفو ځایونو لکه د خیبر جنسي مومند جنسي د باجوړ والا چې کوم دي هغه به مومند شبقدر تزان راځي او دا چې دا خلک چې کوم دي نور او جنسونه چې کوم دي دای برازي او دای بار رشک انټرچینج چې کوم دي التبه یولس بجو ته ځان را رسي دغه ځکه بابا د قبایلی سیاسي اتحاد غړو نه علاوه د مختلف ګوندونو غړي چې کوم دي چې پکې د عوامي نېشنل ګوند دی قومي وطن پارټي دا دغه شان نور ګوندونه چې کوم دي هغه غړي به هم سره شامل وي او دای به را روانيږي یولس بجو د رشک انټرچینج نه په ثوابي کې به هم د دې هرکلی کیږي او اغل تنه به ورسره د مختلفو ګوندونو کم غړي چې دي هغه مرګري کیږي او دا خلک به بیا راضي نن قریبا د دې خو چې کوم د وینا مطابق 2 بجې به د اسلام بعد دی چوک تزان را رسی او هاغل ته چکم دی با خپل پورم نه مظاهره چکم د هغه بکی او په دې مظاهره کې به دی غوښتنه هم داده چکم د فاټا پارلمنټیرین بیل جمع کړي دی قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا کې د شاملولو نو دی وی چې موږ د دغه مکمل حمایت کو او په کار دی چې په قامي سملې غونډه چکم شوی وي او په کار دی چې په دغه کې دا بیل وړاندې کړي شوی وي او دا منځور کړي شوی وي خو کنه خو چې پراتلون کې غونډه چکم دی پاغه کې دا بیل وړاندې کړي شي او دا په درون اکثریت سره منځور کړي شي ځکه چې د فاټا په دی وی چې په مظاهره کې به د فاټا زیاتره خلک چې کوم دي هغه غډون کوي او د ټولو هم دا غوښتنه ده چې موږ نور اف سی آر قانون چې کوم دي دا نشو برداشت کولای په کار ده چې نه صرف د قانون خاتمه وکړل شي بلکې موږ د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي چې موږ هم د ملک د نور وګړو په شانتي خپل ژوند چې کوم دي هغه تیر کو اسلام آباد کې دی حواله سره موږ چې د داخله وزارت چې کوم دي هغه سره موږ خبرو اترو کوشش وکړو خو له هغه په دې حق لسونه ویل چې آیا موږ څه حفاظتي ګامونه پورته کړی دي خو اوس هم په اسلام آباد کې چې کلم هم مظاهره کیږي نو د حکومت خدا کوشش وی چې ډی چوک طرف ته پرینت دي مظاهره چان او هغه بهر ته بهر ایثار کی خو له د فاټا سیاسي اتحاد غړو سره چې موږ په دې حواله سره خبرو شو نو هغه وی چې موږ ته هم حکومت لا څه نه دی ویلي او موږ دا روان یو نو چې کله اسلام آباد ته ورسو که حکومت ډی چوک سره نه پری خود او بلکې متبادل زې انتظام را لکړې وو نو موږ به هغه ته زو خپل دا مظاهره چې کنه دا به موږ خو په هر حال کې به موږ ځان اسلام آباد ته رسو
روزن و تاسو مشال لیریو تا غوگی یوم پده موضوع که پاتی کی گو تیر ورز در خیبر قبایلی سیمی پا جمرود که در خیبر در سیاسی گندون اتحادیه لخوا په احتجاجی مظاهره که غخته نوشوا چه اف سی آر نظام دی لمنده یو دلشی و قبایلی سیمی دی پا خیبر پختونخوا صوبه که شامل کللشی. نور تفصیل فرهاد شنوارینا.
د اتوار پورز د خیبر سیاسی اتحاد لخوا د خیبر جنسی په جمرود کې د اف سی آر نظام پر ضد یوه احتجاجي مظاهره وشوه او د سیاسي ګوندونو مشرانو پکې د خپلو غړو په ګډون لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر نظام دې ختم کړی شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. په دې حکله په مظاهره کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر جنسی یو مشر منظور پردي مشال ریډیو ته وویل
مونږ اف سی آر نه منو، اف سی آر خاتمه غواړو او مونږ په صوبه کې زم کېدل غواړو. څنګه چې د پاکستان نور شهریان دي هغه شهریت او هغه حقوق مونږ د فاټا عوام د پاره غواړو. 14 نومبر په ان شاء الله سبا لوا په ډیر غن تعداد کې مونږ د خیبر ایجنسی نه ټول ورکران ټول خلک به په ډیر غن تعداد کې اسلام آباد ډی چوک ته رسیږو. مونږ بالته پارلیمنت مخه ته احتجاج ریکارډ کوو چې قبایلی عوام اف سی آر خاتمه غواړي. چې کوم بل پارلیمنټیرین پیش کړی دی د هغې مکمل حمایت کوو چې هغه دې په پارلیمنت کې پیش کړی شي او هغه دې پارلیمنت نه پاس کړی شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر امین زاده اپریدی زیاته کړه
یمو مقصد دی چې څنګه انور صوبې هغه غواړي ترقی غواړي نو داسې قبایل هم ترقی غواړي او موږ مقصد دی چې موږ قبایل په پاټا چې کومه صوبه کې زم شي.
په دې مظاهره کې قبایلی وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا سے سرګند کړل.
د خیبر پختونخوا حصہ موږ جوړ کړی، موږ ته پاکستانیان وایي په پارلیمنت کې چې کوم بل موجوده پروت دی دا د موجود دا فورن موو کړی شي، دا د پارلیمنت ته راوړل شي او دا د پاس کړل شي په دې باندې د پیسې کړل شي.
د جماعت اسلامي ګوند زرنور پردی وویل چې ځنې خلک نه غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي.
زمونږ په مقابله کې صدا سے خلق دي چې آغا فاټا چې دا متنازع کول غوړي او زمونږ ایجنډا دا چې دا فاټا چې کم ده دا په پاکستان کې زم کو دا پاکستان حصہ کو په خبر پختونخوا کې
یاد دی وی چې په سپتمبر میاشت کې د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو موجوده عینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی وو چې مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډول وو. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د اتوار په ماسپخین د خیبر قبایلی سیمې په جمرود شاکه سیمه کې یو لوی قبایلی جرګه ترسره شوه چې یو شمیر قومي مشرانو پکې په خپله وینا کې وویل چې دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کېدل نه غواړي او خپل قبایلي روایت ختمولو ته تیار نه دي. دوی ویل چې موږ له دې ځانګړي صوبه یا کونسل راکړی شي. په دې حق له نور تفصیل عمده فرهاد شینواری نه.
د اتوار په ماسپخین د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د قبایلی ایجنسیو او اف آر سره تعلق لرونکو یو شمیر قومي مشرانو په یوه لویه جرګه کې وویل چې دوی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول نه غواړي. په دې هکله په دې جرګه کې شریک د خیبر ایجنسی یو قبایلی مشر او پخواني وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
نن بنیادی فیصلې هم دا دي چې د قبایلو د تقدیر فیصله کیږي نو هغه په بند کمرو کې نه منو، هغه به د قبایلو سره په ناستا باندې کوي او قبایل چې څه غواړي هغه به ول ورکوي. د په خیبر پختونخوا صوبې کې زم کې دل مسترد کړل. زمو خو د ټولو نه غټه اول ځانته د صوبې ډیماند دی، خو بیا هم حکومتونه چې موږ واورېدل موږ سره کې ناستل کسه مشکلات هغه ته نو یو منتخب کونسل خو موږ ارجنټ غواړو چې هغه د قبایلو د مستقبل فیصله اغوکی.
او د مومند ایجنسی نه راغلی یو مشر ملک محمد علی حلیمزی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ خپل د روایتو د رواج د خپل قبایلی دستور د اغه لاندې که زمونږ تفاټا کونسل راکې همون ته منظور دی. که مونږ په زړه حل پری دی مونږ ته منظور دی، خو مونږ چې کم دی بل سره صوبې سره شامل دی نه غواړو. هغه څه وسایل نشته، نو سرونه می تباشوی دی، کورونه می تباشوی دی، سینٹرل گورنمنٹ سره وسایل شته هغه به موږ لپاره پیدا کړي. که د اف سی آر څوک خبره کوي نو په اف سی آر کې بالکل دا صدقه خبره نه ده. په دې کې که هغه شیقونه چې کوم د انساني حقوق سره فنډامنٹل رائټس هغه سره کدا متصادمي نو کی بنو هغه به لري کو.
او د شمالي وزیرستان نه پکې ملک خان مرجان برخه واخیسته او په دې اړه خپل دریس صدا سي وړاندې کړ.
میش قبایل د وزیرستان نه تر بجوړه تیرے یو خپل تشخص غوړي ګورا جی قائد اعظم احمد علی جانا قبایل پانچ وای قائد تسلیم کړی دو ګورا موږ روانه غي طرف ته یو مونږ وال موږ واړو چې موږ د خلکو سره اوسکینو په تشخص شه ګورا جی می حکومت ته مشوره ورکوي چې تا اول فوري تور باندې د یو کونسل اعلان وکا دا کونسل د پخپلا انسازی وکو.
یا د دیوی چې په قبایلی سیمو کې بیا د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا خو هغه دریځ و چې په قبایلی سیمو کې یې قبایلی سیاسي ګوندونه او قومي مشران لري. دا چې په دې اړه باندې چارواکی څه نظر لري. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د قبایلی مشرانو یو جرګې ته وویل چې په فاټا کې به هم هغه نظام وي کوم چې د قبایلی سیمو مشران اولس غواړي. بلخوا هم د فاټا سره تعلق لرونکي فاټا سیاسي اتحاد چې پکې قبایلی مشران او د پارلیمان غړي او ځوانان هم شامل دي وایي چې دوی د گورنر لخوا په اف سی آر کې اعلان شوي اصلاحات او نه د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټې مني. نور تفصیل شبیر جان نورو.
دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی د قبایلی سیمو د مشرانو او جرګې ته ویلي چې په قبایلو کې به همغه اصلاحات کول شي کوم چې د قبایلی سیمو اولس په خوخه وي. بل خو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي سبالا یعنی په 14 نومبر اسلام آباد کې احتجاجي ناست هم کوي. د فاټا سره تعلق لرونکي سینیټر تاج محمد اپریدی مشال لیړو ته ویل
په دې کې اصلاح اصلاحاتو د قبایلو په باره کې راوستلو کې ټول متفق دي، خو صرف هغه طبقه نه ده چې هغه کمه دی کرپشن او د هغه ملګری مفادات دي. هغه خلک ټول قوتونه یوت اور سیاسي قوتونه اور قبایل ټول تقریبا هغه خوښه لري چې هغه موږ ته بدلون راولو.
د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی خوش شپږ میاشتې وړاندې چې کوم اصلاحاتي کمیټې په ایف سی آر کې د اصلاحاتو اعلان کړی و، د فاټا ځینې د پارلیمان غړي د قبایلي وکیلانو تنظیمونه او مشران دغه اصلاحات نه مني او وایي چې دغه قوتونه په فاټا کې اصلاحات نه بلکې موجوده نظام ساتل غواړي. په پېښور هایکورټ کې د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاد محمد په دې باب له مشال لیډو ته وویل دفر کوټ درا دمخیل نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال افریدی مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې رفاټا لپاره کوم اصلاحات په پارلیمان کې وړاندې شوي دي، هغه کې هم د پارلیمان دغړو هم اختلافات شته دي او دا پړمبي ځل په دونه غټه پیمانه اصلاحات اعلان شوي دي، نو د اختلاف لرې کول به لږ وخت اخلي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پاکستانی چارواکو یو دل بیا په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون په کلکه رد کړی او ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له دغې ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکتر اعزاز احمد چودھری د یکشنبې په ورځ کړې دي. نوموړی زیاتوي که څه هم په پاکستان کې داعش نشته خو که چیرې کومه خطره محسوس شي نو هیواد یې پوره صلاحیت لري چې د دې ډول ډلو مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش شتون رد کړ او ویل چې د داعش په نامه کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودھری د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغه ترهګرې ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول ترهګرو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودھری دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې د هغو ترورستي بریدونو په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو د جند الله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغه ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ
کہ سوم په پاکستان کې د ماحول د داعش هیڅ موجودیت نشته خو کچېرې کوم خطر محسوس شي نو ټول باید په دې پوهیږي چې موږ د داعش د مقابلې صلاحیت لرو او هیڅ یو پاکستانی ډله فرد او اداره به د هیواد هیڅ وګړي ته د داعش تر هغه ډلې سره د اړیکو ټینګولو اجازه ورنه کړي. موږ په دې هیواد کې داعش موجودیت نه منو.
هم بالکل یہاں داعش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې سمود وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولیس ته سیرما په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان د پوز ویان جنرل آسم سلیم باجوا امریکا ته د دې هیواد د لوی درستیز د سفر په درشل کې ویلي چې پاکستان د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او دا ملاتړ به جاری وساتي. نوموړي همدار د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړي او وایي چې جنرل راحیل شریف به په دې اړه ښایي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړی دا څرګندونې د دوشنبې په شپه د امریکا په واشنگټن ښار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. د دې خبرو نور تفصیل زبی شفق نارو.
د پاکستان د پوز ویان جنرال آسم سلیم باجو وایي پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی او دا لړۍ به جاري وساتي. نوموړی همداراز وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ لخوا د زربیازه پوځي عملیاتو کبله د پولې دواړو خوا ته ګټه رسېدلې او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت کولی شول د عملیاتو ډېره ګټه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په شپه امریکا ته د پاکستاني پوځ د لوی درستی جنرال شریف د سفر په درشل کې په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوي ښاغلی راحیل شریف په نن د امریکا له سیاسي او پوځي مشرانو سره په اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره په یو 15 ورځني سفر د هیواد ته ورسیږي. ښاغلي باجوه د راحیل شریف دا سفر د سیمې د بدلیدونکي وضعیت په رڼا کې ګټور بالا وویل چې له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو پوځي او د سیمې په مجموعي امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سلیم باجوه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا راحیل شریف په امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم وغږېږي وویل پاکستان تل د دې پروسې ملاتړ کړی ځکه چې دا یوه مهمه موضوع ده چې د سیمې سوله او ثبات ورپورې تړلی دی. لکه څنګه چې پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې به پاکستان بشپړ ملاتړ کوي، نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم دا ملاتړ روان وي. زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یوه داسې موضوع ده چله دې سره به د سیمې امنیتی وضعیت ډیر ښه شي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې امنیتي ځواکونو د تیر کال د جون رئیس افغان پولیس سیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم جنرال باجوه وویل چې په دغه عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې که چیرې افغان دولت او په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو په دې لړ کې مرسته کړې وای نو ښایي ګټه یې لا زیاته وای. د عملیاتو تر پیلېدو مخکې موږ افغان دولت او هلته میشتو نړیوالو ځواکونو ته وویل چې کله موږ دلته عملیات پیل کړو نو ښایي ډېرې ترهګر له دې ځایه افغانستان ته د تښتېدو هڅه وکړي، نو تاسو باید د پولې امنیت ټینګ کړئ او هغه ترهګر ونیسئ یا یې وژنئ چې له دې ځایه هلته درځي. داسې ډېر کارونه کېدای شول چې له بده مرغه ونه شول. دا په تېر یو کال کې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درستی دویم سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د تېر کال په نومبر میاشت کې هم د هیواد ته سفر کړی و. د یادونې وړ ده چې د سیاسي او روانو چارو ځینې څارونکي هم د سیمې پاکستان او افغانستان وضعیت ته په کتو امریکا ته د راحیل شریف سفر مهم بولي او زیاتوي چې نوموړی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان خپلو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې بیا کړکېچنې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې دننه د پوځي کمانډرانو په یوه غونډه کې په ولسي حکومت غږ شوی و چې حکومتداري ښه کړي. د پوځ د مشر سفر نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف هم 13 میاشتې امریکا سفر کړی و. دا چې د وزیر اعظم د دورې وروسته د پوځ د مشر سفر څومره اهمیت لري، تفصیل ګلیاز نورو.
د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال د نومبر په میاشت کې د امریکا سفر کړی وو او سخت کال هم په همدغه میاشت کې د واشنگټن په سفر دی. د کارپان په خبره د فوج د مشر سفر په ډیرو اړخونو د اهمیت وړ دی ځکه چې امریکایي چارواکو ته معلومه ده چې په دغه هیواد کې فوج د واک اصل سرچینه ده. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې فوج ډیره موده په واک کې پاتې شوی، خو که واک کې نه هم وي نو قدرت یا طاقت ورسره وي. رحیم الله یوسفزی د فوج د مشر د سفر په اړه ویل
امریکا کے خوڈیر خلق پوہان عقیدہ ہوئی تھی دیکھیے اصلی دورہ خود روز کی جی دا وزیر اعظم نواز شریف سے کم دورہ ہوا رسمی دورہ ہوا کو آگاہ اصلی تاریخ کے فیصلے انیس سے فیصلے خوب روز کی گی حالانکہ امریکیان خواہی کہ اگر جمہوریت کا حق کی بھی سویلین حکومت کا حق کی بھی خواہی پتی ہوئی گی جیسے پاکستان فوج صدر وہم
کارپور رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې امریکا به په سیمه کې خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د فوج حمایت ترلاسه کړي. خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی چارواکي او کارپو ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای چې د فوج د مشر دوره کې به په امنیتی موضوعاتو او په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د زیاته کړه
خبره دی افغانستان کوله خو ما خیال دی چې اوس د پیرس کې چې کوم پېښ او شو نو دی وجنبا هغه سیزونه به نور هغه ته لوکټي به امریکنن سختی شي چې تاسو دغه چې دی کنه دی دا چې کوشش وکړي چې التنا د دې دهشتګر د پاکستان زمکا نه استعمالی او کاسو رپورټو نه چې دلته تر اوسه پورې کانه نشته یا شت هغه به ورته یي او بل خبره ودا کوي چې جی کوشش وکوي چې جی د طالبانو دی دغه خپل کې به خبرې اترې وشي د افغان حکومت.
اسد منیر ویل چې د فوج او ولسی حکومت ترمنس هیڅ اختلاف نشته او فوجي کمانډرانو بیان په دې معنی دی چې ولسی حکومت د هغو چارو ذمہ واری پر غاړه واخلي چې دا وخت فوج سره دي. بلخوا پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې د فوج مشر با په سلورو مهمو موضوعاتو خبري وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې په یو میاشت کې دننه د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج مشر دواړه ولې د امریکا سفر کوي، نوموړی وای
د افسوس وړ خبره ده په بل یو ملک کې داسې نه کیږي، خو دلته دا شی ډېر وخت نه روان دی او باید چې ونه شي. باید چې صدر اعظم چې کوم دوره کړې وي هغه یو حتمي دوره وي او هغې کې فیصلې شوې وي، خو چونکې هغه نه کیږي یا ونه شوه یا کېدو ته چا پرې نه خوده، نو د هغې نه پس د دې د دوره چې کوم دا زه فکر کوم چې د هغې د دورې نه هم زیات اهمیت وړ ده.
خو په عمومي توګه ټول کارپوهان د فوج د مشر امریکا ته د سفر نه هیلې لري چې په دې کې به ځینې مهمې فیصلې وشي، خو دغې سره سره به د فوج مشر د ځینو سختو پوښتنو سره هم مخ شي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو پښتونخوا کې دولس نیمی، کابل کې دولس، او دلته د پراک سټوډیو کې اته نیمی بجې کېدونکې دي. د شاهین بنیری نه د خبرونو لنډې زورو.
ستړی مشه دی وخت مهم خبرونه. نن د قبایلي سیمو سیاسي او ولسي مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرز فورم مشران وایي چې دی به ماسپخین دوه بجې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته راټولېږي. د پاکستان ویان ویلي نن د فوج مشر جنرال راحیل شریف په 15 ورځنۍ دوره واشنگټن ته ځي، چېرته چې به د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د سیمې د امنیت په موضوع خبرې کوي. دا په روان کال کې امریکا ته د پاکستان د فوجي مشر دویم سفر دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې داعش ډله دا مهال ټولې نړۍ ته په یو ګواښ بدله شوې ده. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په غونډه کې ویلي چې په فرانسې کې وروستو بریدونه ښکاره کوي چې داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټولې نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. د فرانس د کورونو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو ویلي د اروپایي ټولنې غونډه دې د راتلونکي جمعې په ورځ راجوړه شي. په همدې حال کې د فرانس پولیسو د پیرس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جیشل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بارک اوباما او ولادیمیر پوټین په سباندې نیم ساعت خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړه او موافقه وکړه چې د دې کړکیچ حل د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري.
شاهین بنریو د خبرونو لنډې دې دراورولو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو لیکنی د رابعه اکرم خان نوو.
جمهور اسپان خپل ادارې کې لیکي د فرانس سرخار پیرس کې د تیرې جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه، نو داغې په سختو ټکو کې نړیوالې ورورولې لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمی جنگ نه پس دا دویمه خونړۍ سانحه ده. ادارې مخکې لیکي چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی، او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنگ سره تړل کېدی نه شي. او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نه شي ګرځول کېدی. ادارې د نړیوالې ورورولې لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دې په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي دې خپل کړی شي چې په هغې کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي. ادارې اخري کې لیکي چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکري او عملي اتحاد مظاهره کول وي، ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرۍ د دې سدې د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوال لخوا په بېدردۍ سره ووژل شو، او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او هغوی بغیر د سمتیاسه په نښه کوي. ادارې لیکي چې ترهګري ټول انسانیت ته پیښه یوه نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي، او ضرورت د دې خبرې دی چې نړیواله ورورولې د ترهګرۍ په ضد د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي. مشرق ورس پانه خپل درې کلی کې قبایلی سیمو کې روان سربې اس اپریشن تر لاندې او یو فضائي کاروایي کې د شلو نه زیات وسروال وژل شوي دي او دغې پټنسیونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حمله د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د سلوس چې سیاسي او پوځي مشر ولې لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرنی وسروال خاتمې پورې به اپریشن روان وي. ادارې لیکي د اپریشن سربې اس بل مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامله ده. ادارې وایي د دې لپاره نړیوالې مرستندویه ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمېواریانې پوره کولو لپاره تیار دی. ادارې اخیری کلي کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغوی ته هر قسمه سهولت ورکړی شي او هیله پکار ده چې ډېر ژر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزونکو ډان ورسپانه لیکي چې په پیښور کې د سکانو د یوې ګوردوارې د څو لسیزو نه پس بیا پرانستل په پیښور کې د هر مذهب او فرقې ترمنځ د ورورولۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي چې افغان ولسمشر له پکار دي چې په هغه قوانینو کې بدلون راولي چې له مخې امنیتي ادارې مشکوکه افغانان تر یو کال پورې بغیر د کومې عدالتي کاروایۍ بندي ساتي. د دغو لیکونو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس د پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه لیکي چې د پیښور په اشنغری سیمه کې د 1920 کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګو له لارې هواره شوه او دغه عبادتخانه د 1600 پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. دغه لرغونی ګوردواره چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله تړلې پرته وه. خصوصره د مخکې د پیښور د ډیپټی کمشنر ریاض محسود، د وزیرالعلی پرویز خټک، د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پیښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامی جرګې په حسو د ګوردوارا سکانو ته حواله شو. د جرګې یو سیک غړي ورسپانې ته ویل دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پیښور د ضلع انتظامیې او چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو او مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وژلې شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پیښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پیښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدوده مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازه ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دې واپس واخلي او یادې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان څېړونکي په حواله لیکي چې بهشکه دا د ولسمشر ذمواري ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي، خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایۍ نه محرومول د بشري حقونو ضد کار دی او باید هر افغان ته دا حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. فرانس پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورونو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه کړې. فرانسوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا دمخه بحثونه پر کېږي. په همدې حال کې د پیرس د ترهګریدو حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره شوي دي. نور تفصیل احمد تکلنا.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلی او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوی وي. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حمله په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلي چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری الاصله 9 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک هال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې اووه تنه یې مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسیره کیږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښیي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبرونه په دې برخه کې اردو جنوبي وزیرستان ته د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو مشال لري ته ویلي دي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې په اصله هغې چې په پاکستاني امنیتي پوستو له وسلوالو لخوا برید وشو د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو ځواکونو په یو بل ګولهباري کړې ده. دا چې په دې نښتو کې څه زیان شوی دی او د دې نښتو راپارېدو بنیادي وجه سوه د سیلاب محسود په دې راپور کې تفصیل اورو.
د افغانستان پاکستان سرحدي سیمې انګور اډانا را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ پاکستاني طالبانو په انګور اډا کښې د پاکستان امنیتي فورسز په پوسټ د توغندو برید وکړلې او په پوسټ کې څلور توغندي ور وداغل چې کوم د پوسټ سره لر بر ولګېدل وچاودېدل خو څه ځني زیان یې ونه کړ. د دواړو غاړو حکومتي چارواکیو طالبانو او ځایي بالیانو د پیشه د پخلی سره مشال ریډیو ته وشول چې د توغندو د برید سره د افغانستان پاکستان امنیتي فورسز په منځ کښې د غټې وړې وسلې چې پکښې توپخانه ټینکونه او مارټر ګنونه وکارول شول ګڼ ډزونه لګیا شول چې کوم د ماسپښین دوو نه د ماښام شپږو بجو پورې په لاپسې روان و. د پاکستان امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي په مطابق د توغندو برید د افغانستان د خاورې نه وشه چې د میژا پوځي سرتیریو یې د توپخانې او ټینکونو په برمې ځواب ورکړ. خو په انګور اډه کښې د افغانستان د سرحدي چارو سفارتي قومندان راز محمد سره مې چې د ټلیفون په لیکې تماس ونیوه هغوی وویل چې د پاکستان امنیتي فورسز په پوسټ طالبانو د توغندو برید وکړلې او څلور توغندي ور باندې وداغل. د توغندو د داغلو سره د پاکستان امنیتي فورسز د میژا په پوسټ او کلیو باندې د غټې وړې وسلې ګڼ ډزونه لګیا کړل چې په نتیجه کښې یې یو افغانۍ ووژلی او څلور نور پرارژلي شول. راز محمد زیاته کړه
پاکستان په پوستو باندې د طالبانو لخوا نه د پاکستان د خاورې نه یو څلور دانې مزایل چې فایر شول. په مقابل کښې پاکستاني پوځیان دلته د موږ په پوستو باندې حمله وکړله، د غټې وسلې د توپو او د وړې وسلې حمله یې وکړله. یو نفر موږ سرحدي پولیس شهید لرو او یو څلور نفر سربازان زخمیان لرو. پاکستاني پوستو باندې اول مرحله کښې هېڅ موږ کوم ډز نه ده کړی، نه موږ کوم جنگ کړی
ده. یاد دې وی چې د دینا اول په وزیرستان کښې د طالبانو د مجلس عسکري ډالې وایون عبدالله وزیرستانی د پاکستان امنیتي فورسز په پوسټ د څلور توغندو ور دغلو او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیر
پیریو پمنس کشی دے گنو ڈزونو دے بدلون او دے توغندو دے بریج زیمواری قبلاولو اطلاع دے نصرگندا سیمینات دے ٹلیفون پا لیکے را کڑے وا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د سولے پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د خبرونه په دې برخه کې ورجو جلال آباد ته د خځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په جلال آباد کې د زړور سړی د خځې ملاتړ کوي تر سر لیک لاندې یو غونډه رابللې او د خځو د مساوي حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې د هی فارشی یا هغه د هغې لپاره د کمپاین پرانسته وکړه. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
د کمپاین د پرانستی پر مهال د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په استازیتوب منیره اخونزاده وویل
د هی فرشی کمپاین د دې عقیدې پخلی کوي چې ټول بشر یو له بله سره برابر دي، ښځې او نارینه د هېواد په پراختیا او پرمختګ کې یو شان ونډه ولري. د دې تر څنګ دغه کمپاین هغه نظریې او خنډونه له منځه وړي کوم چې د ټولنې د دواړه جنسیتونو پر وړاندې موجود دي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیف ګردیوال د ښځو د حقونو د ترلاسه کېدو لپاره د دغه پروګرام د ملاتړ تر څنګ په ولسونو غږ وکړ چې د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي.
په مجموع کې به ټول مشترکاً د ښځو د حقوقو لپاره څنګه زموږ د افغانانو دود دستور دی او همدارقم باید د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې هغه څه چې نارینه وو ته پکار دي باید ښځینه هم د هغې نه برخمن شي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی هم د اسلام په رڼا کې د ښځو د حقونو غوښتونکې شوه.
سیمو کې خځې په کورنۍ کې غیر چې تهدید شي بل کار یې نشته چې دغه مال د ډېرې هغه تهدید کوي. په ټولو باندې زما سپارښتنه دا ده چې په خپل کورنۍ کې د خپل پیپیانو سره او وروسته د هغې نه د خپل لورګانو سره د خپل ننګیانو سره نه هغه زمینه ورته برابره کړي کوم چې د شریعت ویلي او د اسلام مقدس دین موږ ته ویلي.
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې استازي وایي چې هی فارشی کمپاین په لومړي ځل د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 16 نیټه د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې لخوا په نیویارک کې پرانستل شو. سو په دې وتوانیږي چې هغه سړي او ځوانان په ګوته کړي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یو ځای شي او د جنسیت د نابرابرۍو په وړاندې د غږ پورته کولو جرأت ولري. دوی وایي چې له ننګرهار نه وړاندې د کابل په ګډون په 5 ولایتونو کې د یاد کمپاین پرانسته کړي او په پام کې لري چې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم خپل کمپاین وغځوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
جرمنی په کابل کې د اعلانونو په لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دې اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وعدو دین غولېږي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده شوې. احمد تکل د نور تفصیل سره.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړي چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یوه لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوي چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. په یو متن کې ویل شوي دي چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردار در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو رئیس د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه. ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي او ځکه مقتل خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسله له موږ سره نه ده شریکه کړي.
جرمنی بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنگ نکرده.
دروان کله پایله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمني ته د تلو هڅه کړي. د کډوال د خپلو ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي. خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشي شول. اوس د جرمني په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ننګرهار چارواکو د ولسونو د غوښتنو په بنیاد دغه ولایت د اتو ولسوالو د کلینیکونو لپاره نوي امبولانسونه په وخت کې ورکړل. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد ناورو.
سره له دې چې له پخوا څخه د ننګرهار د ولسوالیو په مرکزي کلینیکونو کې یو امبولانس موجود و، خو د ولسونو د غوښتنې په اساس او د ننګرهار ولایتي ادارې په هڅو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو لپاره اته ارادي امبولانسونه منظور کړي ول چې د شنبې په ورځ یې د ولسوالیو د کلینیکونو مسؤلینو ته ور وسپارل. د امبولانسونو د سپارلو پر مهال د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل
موږ د اته ولسوالیو دپاره یو امبولانس ورته په اختیار کې ورکو. مخکې هم په دغه ولسوالیو کې موږ امبولانسونه لرل نو دا به یو کومک شي ځله چې موږ سفر لرو. نور وزیر صاحبانو سره هم ولیدل او په زمن کې هم د وزیر د سیاحت امین سره هم ولیدل او غوښتنه مو دا وه چې زموږ کلینیکونه باید مجهز شي، هم د دوا باید ولري او هم په هر کلینیک
دا چې د کوم ولسوالیو لپاره امبولانسونه منظور شوي ول په دې اړه د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودیجې نه دا تطبیقونکي انجو پرمټ باندې 15 امبولانسونه آماده شوي. همدارنګه درې امبولانسونه موږ د ایم سي څخه ترلاسه کړي. دا امبولانسونو مجموعي قیمت 3.6 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې ده. دا به د خوږیانو، همدارنګه په چیراګام، کوټه، چین، لالپورې، دور بابا، ګوشتې او خیوي ولسوالیو سیمه مرکز څخه پخوا پکې موږ یو امبولانس در دام ورکول کېږي او پخوانی امبولانسونه به انشاءالله ترمیمي.
ولسی وګړي خوشاله ول چې په ولسوالیو کې روغتیایي خدماتو ته پام اړول شوی. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلې خوښۍ تر څنګ د نورو روغتیایي خدماتو غوښتونکي شو.
راجملي خان د سي کمیټي رئیس په چروغان خصوصا د عدالت دفتر کارکونکو نه او د ولایت د کارکونکو نه موږ ډیره مننه کوو او زمونږ لری پرتی سیمې دي چې بعضي امبولانسونه چې سابقه زاړه شوي وو او بعض ته دوه امبولانسونه داغې وو په ضرورتونه دي. د ولایت د چارواکو نه او د وزارت نه موږ غوښتنه دا چې زمونږ دغه شپخانه په امبولانسونو او په نور خدماتو باندې ارزه کی.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې ډیر ژر به دغه ولایت د یو شمیر نورو ولسوالیو لپاره اته ارادي نوي امبولانسونه هم په واک کې ورکړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
د یک شنبه ورځې ناوخته د خوست ولایتي شورا نوې ادارې پلاوی چې په ترکیب کې د شورا رئیس مرستیال او منشی شامل دی وټاکل شول. د یادې شورا نوې رئیس وایي چې دوی به د خوست د امنیت د ښه کولو، بیا رغونې، بنسټیزو پروژو د تطبیق او د قومي شخړو د هوارۍ لپاره خپلې هڅې او کوششونه لا ډېر کړي. نجیب الله لوخیل د نور تفصیل سره.
د خوست د ولایتي شورا غړي بلاخره وتوانېدل چې د یکشنبې ورځې په پای کې له ډېرو بحثونو او خبرو اترو وروسته په خپلو کې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر انتخابات وکړي. د ولایتي شورا د اداري پلاوي ټاکنې چې د ټاکلو د خپلواک کمیسیون په تخنیکي همکارۍ د مدني ټولنو، رسنیو او ځایي ادارې د استازو پر وړاندې ترسره شوې. عبدالولي واحد زید رئیس، شکرالله بابکرخیل د مرستیال او قدیم افغان د شورا د منشي په توګه وټاکل شول. د خوست د ولایتي شورا نوي رئیس عبدالولي واحد زی مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې
موږ به د ولایتي ادارې سره وګپ وګه د خوست د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، په هغه کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار وو او همداراز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت ده چې د خوست لپاره پلی شي له مرکز څخه به یې غوښتنه وکړو. امیدوار یم چې په راتلونکي کال کې به د خوست ولایتي شورا هغه ستونزې چې د قومونو په منځ کې موجود دي او دا په خوست کې یو لویه ستونزه ده، د هغې لپاره هم د حل لارې پیدا کړي.
د خوست ولایتي شورا استازی زهره جلال وایي چې دوی د وکالت په یو کال کې د سکتوري ادارو ستونزې او پرمختګونه تشخیص کړي او تر دې وروسته به د یادو ادارو د کارونو د ښه والي په خاطر هڅې وکړي.
مخکې کال کې چې کوم تیر شو، کوم مشکلات چې په ځینې سکتوري ریاستونو یا غیر سکتوري ریاستونو کې موجود وو هغه موږ تشخیص کړي دي او ډېر مو اجراءات هم کړی دی. اوس غواړو چې هغه تشخیص نه بیا موږ ګټه اخیستو سره ډېر ښه کار وکړو او ډېر ښه پرمختګ وکړو.
د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ولایتي شورا د مخکینی مدیره هیئت او د ولایت مقام اړیکې وستایلې. د هیله څرګنده کړه چې د ولایتي شورا نوی مدیره هیئت به هم دوی سره ښه تفاهم ولري.
د خلکو او د دولت ترمنځ یو پل دی، د پل به حیثیت دی لکه چې لاره همدغه وساتي، خلکو سره نږدې اړیکې وساتي او دغه اړیکې په نتیجه کې د خلکو مشکلات ولایتي ادارې ته راوړي او د بیرته جواب هم خلکو ته ورسوي.
یاد دی وی تیره اونۍ د افغانستان د حکومت د مشرتابه په یوه مهمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د لړم په 23مه چې د نومبر له 15مې نېټې سره برابره ده، د ټولو ولایتي شوراګانو د اداري پلاو ټاکنې په یوه ورځ کې ترسره شي. په غونډه کې ولسمشر غنی سپارښتنه کړې وه هیچا ته به اجازه ورنکړي چې ټاکنې بل پړاو ته وغځوي یا څوک پکې لاسوهنه وکړي. خو د پکتیکا ولایت چارواکو ویلي چې په هغه ولایت کې د ولایتي شورا د غړو د نصاب د نه پوره کېدو له کبله د اداري پلاوي ټاکنې ځنډیدلې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو. اوریدونکو نن د برداشت نړیواله ورځ لمانځلی شي. دا ورځ په کال 1995 کې د ټاکل شوې وه او ویلې شوې وه چې چیرته هم برداشت نه وي نو هغه ځای کې به تشدد وي او امن به نه وي. خو د پښتنو سیاسي او سماجي ګوندونه وایي چې په تیرو جنګونو کې په لکونو پښتانه ووژل شول خو بیا یې هم د تشدد لار نه ده خپله کړې او باید دنیا دې د پښتنو د عدمي تشدد ستاینه وکړي او پښتانه دې یو موټی شي چې د نړۍ سره د تعلیم له لارې سیالي وکړي. شاهنواز ترکزی د نور تفصیل سره.
نن د برداشت او د تشدد ضد نړیواله ورځ لمانځل شي چې دا ورځ په کال 1995 کې د هر کال د نومبر د 14 نیټې په تور مقرره شوې وه چې ګنې باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازي وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي. او دا هم ویل شي که چیرته هم برداشت نه وي نو امن به نه وي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزی جنرال سیکرټري اورنګزیب کاسی سره خبرې وکړې
چې د نجات وای د لارې چې دا هغه نشه جوړ کړي، کچو په اسلام سیاست کوي، کچو په جمهوریت سیاست کوي، کچو په کم پرستی سیاست کوي، پښتانه د پښتانه سم کې امن دا باید زموږ یو ایجنډا وي. د باچا خان د عدم تشدد امن لارې چې خپل مخ کې واخلو، خپل معاملې خپل په جرګو چې ځخ په مسلې حل کو، نو موږ چا د پاره استعمال شو او نو خپل مځکه چا په استعمال دي ته ورکو، نو موږ
له دغې وروسته مې د پښتونخوا اولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې نو هغه وویل
1975
نه تر اوسه پورې جسونه پښتانه وجلی شوي دي. تقریبا 12 لکه وجلی شوي او 6 لکه یا 2 لکه جبل شوي دي. که د تشدد جواب د تشدد نه ورکوو خو یو ملي پاسون خو پکار ده چې راغلی دی، خو زموږ بدبختي دا ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام، مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبره راته د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
حکم چې زمونږ خپل کلچر دی نو هغه ډېر زیات وسیع کلچر دی، په هغه کې ډېر برداشت دی. خو د 79 نه را په دې خوا باندې چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو، د هغې دپاره نه یو مخصوص ماحول په دې ملک کې ډالرې پې لګېدلي دي، پونډ پې لګېدلي، روبل پې لګېدلي، ریال پې لګېدلي. د داسې دنیا پیسه نشته دی چې د افغانستان د جنګ دپاره نه استعمال د دغه ماحول جوړېدو لپاره نه دی شوی. نو دا کوم چې مونږ ته نن څخکاري دا زمونږ خپل کلچر نه دی.
زرلی خان اپریدی د فاټا ان جی اوز کنسورشیم او د رواداری تحریک د قبایلی سیمې مشر دی چې د پښتنو برداشت نړۍ ته ښکاره دی، ځکه چې هر نړیوال قوت ورسره په بیلابیلو نمونو په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل خو د تشدد لارې خپله نه کړه.
او دنیا ته هم خیلی ده چې موږ ډېر په تکلیف او مصیبت باندې تیر شو، خو هغې نه باوجود موږ هم د وایلنس لارې اختیار نه کړه، نه چا خلاف شو، بلکې اوس هم عمل غواړو مخکې وختو او خپلو بچو لپاره د امن روادارۍ لاره موږ غواړو چې زموږ بچي یو روښانه مستقبل طرف ته لاړ شي.
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي او پښتانه دې هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.